سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شوې او سي احمد زیم تاسو ته هر کله وي مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب ته لاړ شو خبرونه درته لرو ټاکل شوې د ملګر ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې ویلي دي چې د یونما مشر روزا تنبایبا په نیویارک کې د ملګر ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د بیان لمخې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت د مازګر پر شپږنیم بجو پیلېږي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پرخزو همین جنو د محدودیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي د مدني ټولنې او فعالان په د افغانستان د حالاتو په اړه غونډې ته معلومات ورکړي له ایران د افغان کډوالو د جبري استلو په اړه ایراني چارواکو له مخکینیو څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزیشکیان ویلي چې افغانان به بیرته خپل واته واستل شي چې په غیر قانوني استاد ایران ته ننوتي دي خپل پزیشکیان پر نوې خبري غونډې ته ویل چې د ایران د امنیت شورا د کډوالو د قوانینو په اړه بحث لپاره درې ځلې غونډې جوړې کړې دي هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي خو د دواړو ودون ترمنځ قانوني چوکاټونه رعایت خورا مهم دی پزیشکیان د انتخاباتي کمپاین پر مهال د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د کنټرول پر اړتیا ټینګار کړی و ایراني چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د روان کال تر پای به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال له دې واده وباسي د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت امنیت قومندان د یک شنبه په ورځ د هغو نږدې 1500 افغانانو د نیولو خبر ورکړی و چې د چارواکو په وینا په ایران کې د استوګنې غیر قانوني اسناد درلودل هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلی د چلن په اړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنئی څرګندونې غندلې دي خامنئی پرون په یو بیان کې ویل چې کوم په میانمار غزا هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو به خبر ووسو ځانونه مسلمانان نشو بللای د هند بارانو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونې د منلو وړ وبللې او په یو بیان کې ویل چې د دې څرګندونو اساس نه معلومات دي بیان زیاته وی چې هغه ودونه چې په نورو ودونو کې د قلیتونو د اقونو خبره کوي لمړی باید خپل عمل ته وګوري خو د هند بارني چارو وزارت وین پاین حال کې ټینګار وکړ چې نیو دیلی او تهران په خپلو کې پیوړي اړیکې پالي ایرانی چارواکو اوتریشی وګړي کریستیان ویبر چې په لویدیز آذربایجان ولایت کې په جرمی قضیه کې نیول شوی وو نن خوشی کړه د ایران د قضا خبری آژانس میزان د خبر ورکړی اوتریش په 2022 کال کې ویلو چې یو وګړی په هغه قضیه کې چې د محسا امینی د وژل کېدو لپاره وروسته پیران کې لپاره خو مزایرو سره ارتباط نه لري نیول شوی دی د میزان د خبر لمخې ویبر د اسلام د افوی د اصل پرانا کې خوشی شوی دی خبر دته چې نو موړی په تهران کې اوتریش سفیر ته سپارل شوی سول دی واده وو د وتلو امکان ورته برابر کړی میزان دغه جرم جزئیات نه دی ورکړی چې ویبر یې له کبله نیول شوی وو او رسې خبرم دا چې د کال د 2023 کال د فوتسال د نړیوال جام د سیلې په لړ کې افغانستان خپل دوه لوبه سبا له ارجنټاین سره وکړي افغانستان په خپل لمړی لوبه کې انګولا ته سلور پر شپږ ماتې ورکړه او ارجنټاین د اوکران پر وړاندې یو پرو بریا خپل کړه افغانستان نه اوکران او همدارس ارجنټاین او انګولا به د سپتمبر په 28 نیټه سره مخامخ شي د فوتسال د نړیوال جام لوبي د سپتمبر له 14 نیټې څخه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روانې دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلای شئ د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډه جوړوي وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات درکړو ادا کیږي چې افغانستان کې د پولیسو ته واکسین ځنډیدو اندېښنې زیاتې کړې دي
په داسې حالت کې دا پولیو پر کمپاین باندې بندیز لګول کیږي چې تازه ثبت شوی پیښو شمیر لسکونو ته رسیږي
افغانستان کې د نجونو پر زده کړو له بندیز لګیدل وروسته د کم عمره ودونو کچې پراخیدل
زه چې واده شوم لاس کاله نه وم مور مې مړه و زه خاوند کور کې غټه شوم
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو موږ سره ووسئ
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت او د افغان خزوینجونو په اړه غونډه جوړوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي چې د یونما مشر روزا تنبایوا به د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالانې له دې ناستې بېلابېلې تمې او غوښتنې لري نورحال د فیروزی عزیزی پراپورک.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان ښځو، انجونو او بشري وضعیت په اړه یو ځل بیا بحثونه کوي. هغه څه چې یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو فعالان یې د وضعیت د بدلون لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو بیان کې چې نن یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی، ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبای وابا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د یونما په بیان کې راغلی چې دغه غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجې پیل سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې دغه راز به د ناستې ته د دغه سازمان د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما بهوس او د مدني ټولنې یوه افغان استازې چې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي، د افغان ښځو او انجونو په اړه معلومات ورکړي. د دې ناستې مشري به د امنیت شورا نوبتي مشره او د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیره تانجا فاجر وکړي. امنیت شورا ویلي چې یاد چارواکي باید دې ناستې ته په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله بشري مرستو ته د افغانانو د اړتیاوو، د ښځو او انجونو د حقونو، د ترهګرۍ او مخدراتو سره د مبارزې، د امنیتي وضعیت او له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د دوهې د درېیمې ناستې د خبرو اترو او عملي اقداماتو د تعقیب په اړه معلومات شریک کړي. د امنیت شورا د راپور له مخې د دغې غونډې په پای کې به د افغانستان په اړه سلا مشورې هم وسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یعنی یونما غوښتي چې په خپلو راپورونو کې واقعیتونه وړاندې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د امنیت شورا راتلونکي ناسته د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره مهمه بولي او وایي چې ملګري ملتونه دې د دوی د حقونو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمې امیدي او د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک ناخوښ دي، یعنی د طالبانو د حکومت نه ناخوښ دي، یعنی د طالبانو حکومت دوی ته هیڅ ډول اسانتیاوې دوی نه دي کړي. نو دغه ډول ناستې تر خپل حد پورې پر زیات تاثیر لري او زمونږ غوښتنه همدغه ده چې په دغه ډول ناستو کې د افغانستان د خلکو د حقیقي ژوند په اړه او د دوی هغه مشکلات او هغه سختۍ، هغه خراب وضعیت چې د افغانستان خلک فعلا دغه وضعیت کې قرار لري، په حقیقي ډول بیان شي.
هیله مو ده چې دا ناستې نتیجه ورکړي او یو مثبتې پایلې ته ورسیږي او د افغانستان انجونو په ګټه تمام شي، د انجونو په وړاندې د کار او زده کړو زمینه بیرته مساعد شي. ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره، ځکه په دې ناستو کې د افغانستان اوسني شرایط نړیوالو ته وړاندې کیږي او د هغې د پام ځان ته راګرځول کیږي.
په جرمني کې میشته او د ښځو او بشري حقونو فعاله روحیه صاحبیه د ملګرو ملتونو غواړي چې دغه ډول ناستو او راپورونو د دوام تر څنګ دي په عملي اقداماتو لاس پوری کړي.
توقع ما از نشست های بین المللی این هست که یک راه حل بنیادی و
ندیر اول نړیوال و ناستو زموږ تمه دا ده چې عملا دې د افغانستان د خلکو بشري وضعیت او ستونزو ته اساسي حل ومومي. موږ د امنیت شورا ته خبرداری ورکوو مخکې له دې چې زموږ په هیواد کې زموږ د ځوانانو او د ماشومانو ایدیالوژي طالبانی شي او وضعیت نور هم بدتر شي، باید دوی یو حل لاره ورته برابر کړي.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. دغه قانون چې د تېرې اګست میاشتې په 21مه اعلان سوی، پکې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل سوی چې ښځې باید له سره تر پښو ځان پټ کړي او آن د دوی غږ هم پکې اورات بلل سوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون نیوکه کوونکي کسان د کمزوري ایمان درلودونکي بللي، خو د ملګرو ملتونو ګډون ګڼو هیوادونو د بشري حقونو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو دغه قانون غندلی او دای د بشري حقونو نقص بللی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه ورځ
پا افغانستان کې د پولیو ضد واکسین زندیدو د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی چې له دې جملې 1000 یوازې په کندهار کې دي، خو طالبان دا رد کړي چې په افغانستان کې د ګزانه ضد واکسین کمپاین زندول شوی وي. په عین وخت کې روغتیا پالان د پولیو ضد واکسین د ماشومانو لپاره حیاتي بولي او وایي دغه واکسین د فلاج یا ګزان د ناروغۍ پر وړاندې وقایوي تدابیر زیاتوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ګزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین زندولې دي. که څه هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دغه ادعا رد کړې، خو په کندهار کې د پولیو پروګرام یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبان د کور په کور د واکسین د تطبیق مخالفت کوي او له همدې امله یې کمپاین ځنډولې دي. د سرچینې په وینا طالبانو ټینګار کړی چې واکسین باید د جماعتونو له لارې تطبیق سي. د کندهار اوسیدونکي د پولیو ضد د واکسین کمپاین د بندېدو سره د دغه وایرس د بیا خپرېدو په اړه اندېښنه لري. عبدالکریم او جانان د کندهار دوه اوسیدونکي وایي د واکسین نشتون د فلج د ناروغۍ د زیاتېدو خطر لري او په دې اړه جدي اندېښمن دي.
موږ نه یوازې دا چې د دې توقع درلوده چې په افغانستان کې د پولیو غوندې د بدمرغه ناورینونو پر مخ ورکیدا لپاره ټول شموله حادثه یو وای ول پداسې حالات کې دا پولیو پر کمپاین باندې منډیز لګول کیږي چې تازه سبسوي پیو شمیر لسکونو ته رسیږي.
ماشومان د ژوند په لمړی پړاوونه کې ورڅخه متاثر کیږي او پراغو باندې عمله کوي چې د ژوند تر پایه پورې دا غرنګ څخه کړیږي چې په هغه کې پاتې شو په خطرناک مرزي.
فرشته چې د کندهار یو بل اوسیدونکي د وای د خپل ماشومان روغتیا د هغې لپاره لومړیتوب دی او د پولیو واکسین زندېدو سخت اندېښمنه کړې ده. فرشته وایي دغه ناروغي د ماشومان راتلونکي له منځه وړي.
که چیر د واکسین مخه وتړل سي موږ مینان به لیر د بشره فالج سي راته. دا خو داسې ناجوړي هم نه ده چې اوسه بل شي موږ درمان کړو. یو داسې ناجوړي چې مثال یا تبه یا ټوخی یا بل ناجوړي په یو بل ډاکټر شخصي ډاکټر ته بوزو دی درمان سي. که خدای نه خسر چا د واکسین وتړل سي او مومنان د افغانستان مومنان به ټول د دې سران سره مخامخ سي. دوی به نیم مومنان یې که چیر دوی ځوانان سي دوی کورنۍ نشي تشکیلولی، دوی خپل ژوند مخته نشي وړلی، دوی به معیوب وي، د بل د چا لاس محتاج وي. زه یو مور یم، زما په شان عزت منجي
د افغانستان په کچه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی او له دې جملې کندهار د 1100 پیښو سره تر ټولو زیات اغیزمنه سیمه ده. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي د پولیو واکسین د ماشومان لپاره حیاتي دی او د ګزان د ناروغي د مخنیوي په وړاندې یوازنۍ وقایوي تدابیر دي.
نو په دغه سیمه کې د واکسینو تطبیق ډیر زیات اړین ده، اته تر اندازې هم زیات اړین ده، ځکه چې دغه واکسین د چې د ګزان یا د پولیو د ناروغي څخه مخنیوي کوي. خو متاسفانه چې زموږ خلک لا هم سره لري چې داسې ماشومان په سترګو ویني چې هغه فلج دي، دوی توجه ډېره نه ورته کوي، خپلو ماشومانو ته وخت په وخت نه واکسین کوي.
د پولیو کنټرول یو نړیواله هڅه ده چې موخه د دې خطرناکې ناروغۍ بشپړ له منځه وړل دي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د پولیو پر کمپاین بندیز به په سیمه کې د دې ناروغۍ د کنټرول هڅې سخت کړي او د ګزان د بیا خپرېدو خطر به زیات کړي.
که ماشوم واکسین کړي ګزان یې نه وهي. د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. تاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د نړۍ له حالاتو څخه بیا هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلي د چلند په اړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنئی څرګندونې خندلې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د آیت الله علي خامنئی د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې په هند کې د قلتونو د وضعیت منتقدان دي لومړی په خپل هېوادونو کې د قلتونو وضعیت وګوري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
نوې ډیلي د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی هغه څرګندونې غندلې دي چې د هند په ګډون په ځینو هیوادونو کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه یې کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د خامنئی څرګندونې ناسم معلومات او د نه منلو وړ بللې دي. خامنئی پرون په یو وینا کې وویل که موږ په میانمار غزه، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره ووسو، ځانونو ته مسلمانان نشو ویلی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنهای څرګندونې د نه منلو وړ وبللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي هغه هیوادونه چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه تبصرې کوي لومړی باید خپلو اعمالو ته وګوري. د ایران اسلامي جمهوریت په وار وار په دې هیواد کې له ډېره مذهبي او قومي اقلیتونو سره په تبعیضي چلند تورن شوی دی. خامنهای پخوا له دې هم د مسلمانانو په اړوندو مسایلو کې پر هند انتقادونه کړي وو. په دې کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مسلمانانو سره د هند پر چلند انتقادونه هم شامل وو. په هند کې چې شاوخوا 1.4 میلیارد وګړي لري، څه باندې 1.2 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې د دې هیواد د ټولو وګړو 14.2% نفوس جوړوي. اسلام له هندویزم وروسته چې د هند د ټولو وګړو نږدې 80% نفوس جوړوي، په دې هیواد کې دوهم لوی دین شمیرل کیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل نننی بیان کې د خامنهای د څرګندونو په اړه د خپګاند څرګندولو ترڅنګ دا ټینګار هم کړی چې نوی ډیلی او تهران په خپلو کې پیاوړي اړیکې پالي. هند د ایران په جنوب ختیځو سواحلو کې د عمان د خلیج په اوږدو کې د چابهار بندر د رغونې لپاره هلته پانګونه کړې ده، څو ایران او له هغې لارې افغانستان او منځنۍ آسیا ته خپل مالونه صادر کړي. د چابهار بندر د پاکستان د ګوادر او کراچۍ بندرونو پر ځای د افغانستان لپاره یوه بدیله سمندري لاره بلل کیږي. د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د غیوات ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واسول شي. نوموړی وایي موږ ورونه یو خود قانوني لارو چار منل د هیوادونو ترمنځ اړینه ده. پورته وخت کې په ایران کې شمیر افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی پر وړاندې له زیاتېدونکو محدودیتونو سره کوي. نور حال د بدې سپوږمۍ په راپور کې
له ایران د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د ایراني چارواکو له تیرو څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې هغه افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستول شي چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي. ښاغلي پزشکیان پرون دوشنبه د سپتمبر په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل د ایران د امنیت عالي شورا د کډوالو د قوانینو په اړه درې ځلې غونډې جوړې کړې دي. هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانوني چوکاټونو رعایت خورا مهم دی. نوموړي وویل
ما با هم برا
سره ورونه یو، لکه مخکې مې چې وویل اوس هم وایم موږ سره ورونه یو، خو د هیوادونو ترمنځ د یو شمیر لارو چارو رعایت هغه قاعدې دي چې باید ومنل شي او اوس هم د دې هڅې روانې دي. هغوی چې په ناقانونه توګه ایران ته راغلي بیرته خپلو هیوادونو ته په ډیر درناوي ستانه کړل شي.
پزشکیان د انتخاباتي کمپاین پر مهال هم د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د بندېدو پر اړتیا ټینګار کړی و. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی په وړاندې له مخ زیاتېدونکو محدودیتونو سره ټکوي. په ایران کې افغان کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دغه تیر ورځو کې په طرف د یزد او کرمان کې هغه افغانان چې موږ هغه ته اوسېدل یعنی په اجباري توګه یو په ډېر بد حالت کې هغه له هغه منطقه شه د خلکو په مرسته باندې وو او د حکومت په غاج باندې هغه له هغو منطقو شه په ډېر بد حالت کې ایستل کېږي او افغانستان ته ډیپورټ کېږي او هغه د افغانانو ویزې چې کومې قانوني راغلي دي هم هغه ډیپورټ کېږي او د هغوی پاسپورټونه چیرل کېږي او هغه ایسته ورته اچول کېږي او د هغه افغانانو چې قانوني اقامه لري هم هغه ډیپورټ کېږي افغانستان ته. یعنی افغانان ډېر په بد وضعیت حالت کې دي په ایران کې. دا را سره ومنئ
نوموړی له نړیوالو او د بشر د حقونو له سازمانونو څخه غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو حال ته پاملرنه وکړي. په ایران کې د کډوالو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل چې د ایران د کډوالو وضعیت دومره خراب دی چې د ایستل کېدو له ویرې که هر څو هم اړین کار ولري له کورونو نشي وتلی.
نن مهم نیست که این آقا یا این خانم پاسپورت داره، ویزا داره.
هیڅ مهمه نه ده چې دا کډوال ویزا لري، د سرشمیرنې کارت لري او که پاسپورت لري. ټول ټولوي او افغانستان ته لیږي. آن د دوی په ډله کې د دوی خپل وګړي، خپل ایرانیان هم شړل شوي دي. دوی سره خپل ملي کارتونه نه و چې هر څه یې ویلې ایرانیان یو، بیا یې هم شړلي. په هر کوڅه کې د کډوالو د راټولولو موټر ولاړ دي.
بعضی موترایی که مهاجرین جمع میکنن، موترای پلیس استاده است.
هغه زیاتوي چې وضعیت دومره ستونزمن دی چې د ایران په نانوایانو کې پر افغانانو آن وش ډوډۍ لا په اسانۍ نه پلورل کیږي. دغه راز د هیواد کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال له دې هیواده باسي. د کډوالو د نړیوال سازمان IOM په وینا یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 340,000 کسان راستانه شوي چې له دې ډلې څخه 50% یې په زور ایستل شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
په افغانستان کې په کم عمر ودونه او د میندو میندواره کېدل خطرناک ګڼل شوی دي. ډاکټران له 15 تر 19 کلونو پورې د ښځو میندواره کېدل د مور او ماشوم دواړو لپاره خطرناک بولي. خو ولې بیا هم په افغانستان کې دا ستونزه د دې ګڼل کېدو تر حده پراخه ده؟ دا موضوع په راپور کې څېړو. د ځینو نړیوالو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د نجونو پر زده کړو تر بندېدو وروسته په کم عمر د نجونو ودول ډېر شوي دي چې ورسره په کم عمر د ښځو د امیندواره کېدو اندېښنې هم زیاتې کړي دي. نورحال په راپور کې
لور میوه ډېر په عذاب په مور سره بس نو چې دا سترګې مې پټېدلې ماشوم در باندې
شازیه د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مور تر مړینې وروسته په 12 کلنۍ کې واده سو او د میړه په کور کې لوی سو. دا وایي هلته په 14 کلنۍ کې نکاح تړل سوی او په 15 کلنۍ کې ماشوم نړۍ ته راوړ.
زه چې واده شوم 14 کلنه وم، مور مې مړه وه، زه خاوند کور کې غټه شوی یم، ستره شوی یم. خواښې مې لویه کړې یم 12 کلنۍ کې، زما نکاح تړلې ده. اولنی ماشوم مې لګه چې 15 کلنه وم چې کور کې مې ماشوم په دنیا را. لور مې وه ډېر په عذاب په مور سره بس نو چې دا سترګې مې پټېدلې ماشوم در باندې په سترګو باندې قبر راته ډېر راباندې سخته وه.
جمالو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسېدونکې ده. دا هم د فلار تر مړینې وروسته اکاګانو په 12 کلنۍ کې واده ته اړیستلې. نوموړې وایي کله چې کوچنی پیدا سو ډېر له ستونزو سره مخامخ و.
12 به نه وم واده سوم، یخي وړم خو چې کاکاګانو مې ځینې د مور به یې چېرته ورکړي، هغه سیا به یې ماماګان وکړي، استګار ترې نه وکړم. اول وارې کې یاره ډېره سخته وله، فشار مې جګېده په باندې، بیخي ډېره پېزوبلم. کنې هغه وخت کې ډنګر هم خو ډاکتران یې ډاره سوي اثره قصې دا فشار دې جګېږي، په ټولو کې فشار مې جګېږي.
بل خوا د اروزګان اوسېدونکي شاه محمد وایي 2 ماشومان یې ناسالم پیدا سوي او وروسته مړه سوي دي. دی وایي ډاکتران ورته ویلي چې د ماشومانو د ناسم راتګ لامل یې د مېرمنې کم عمر دی.
نو کم عمر کې نجونې ودول ډېر زیات تاوان لري، د کورنۍ د پارم په زیان وي، د خاوند د پارم په زیان وي، د غاړې وي، په دوا او بیا مشکل سروره پکې خونه کیږي. نو غشتنه خو مدار چې په کوم عمر کې باید انجن واده نه کړل سي، باید الکوانتم په کوم عمر کې واده نه کړل سي، او باید انجن په کوم عمر کې واده نه کړل سي.
په هلمند کې هم یو سیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې ډیر خلک ستا چې خپل خويندې او یا هم لوڼې په کوم عمر کې واده کولو ته اړستلې دي. دی وایي وروسته د یادو کسانو لوڼو او یا هم خويندې روغ او راز نه دي لیدلې.
اول کو دغه چې کوم عمر لګ ته کوم عمر انجلی سره واده کی د دې مشکلات خپل ځان کې به حد زیات دي. اول خو دې د آینده ژوند لپاره هیڅ آماده نه دي، کاغه اقتصادي ژوند دی، کاغه بل اجتماعي ژوند دی، دوی نه دي آماده. مثلا د ماشوم د په کور کې به تر جلا جلا فشار او سټرس هر څه لاندې، او د بلې خوا څخه چې مور ته خطرونه متوجه دي هغه ډېر زیات دي. اول د مندو مرګ زیاتیږي، هغه په کم عمر کې واده کول، په کم عمر کې اولاد اخیستل.
په اورزګان ولایت کې د یو خصوصي روغتون ډاکټر او متخصص صدیقه لوکوزی وای هغه انجونی چې تر 30 کلنۍ په کم عمر کې واده وکړي او وروسته یې ماشوم وزېږي، له ګڼو روغتیایي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي.
مخکې له ولادت زیږون کې صدا خپل هم مور ته مایوبیتونه وړي، هم ماشوم ته زیاتره د ماشوم مرګ زیاتیږي. اختلالات خو ډېر دي، خو سه په یوګو په شمیر درته ویلي یو خدای د عمر اسلام تاسو دی په منظم په کافي وخت یې نسی کولای خپل خواړه وخوري. دا سبب دی کې زی انیمیا پیدا کی، سریان کم خون سی، د عاملګی په وخت کې دی فشار جګیږي، فشار سره دی ته سردردی پیدا کیږي، دی ته زړبدواله پیدا کیږي، دی ته د سترګې جال کیږي یا خیده کیږي. د خپل قسمت د میدی د یو رقم سوزش او درد کی کدا په وخت سره تداوی نسی، نو دا سبب دی کې دی ته د یو رقم حمله رزي کغم په وخت سره کور نسی، مریض بل اخر حکومت دی مور دی مړینې سبب کوي.
روغتیا فلان زیاتوی چې په کم عمر کې واده کول ذهني سکون او د کورنۍ د نظم د لمنځوړلو سبب ګرځي، ځکه چې کم عمر ماشومان پر رواني او ټولنیزو مسؤلیتونو نه پوهیږي. د افغانستان په مدني قانون کې د ښځو لپاره د واده قانوني سن 14 کاله او د نارینه لپاره 30 کاله ټاکل شوی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلی سو پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
سلام آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلورم کال چې افغانانو ملي ارزښتونه او سمبولونه له منځه تلو په حال کې دي. اوسنۍ حاکمې ادارې دوی بند کړي یا له منځه وړي دي. افغانستان خلکو ته اجازه نور کول کې تر څو ملي ارزښتونه یا ملي سمبولونه له منځه، مثلا ملي بیرغ ده یا ملي صورت، غازی امان الله خان آزادۍ ورځ یا داسې نورې ورځې دي چې طالبان بند کړي دي او افغانانو ملي هویت او سمبول دي. موږ نړۍ په نورو هیوادونو کې مثلا پیژندل کیږو افغان کلمه ده او ملي بیرغ. بس نه پوهیږم طالبانو دغه غټ اشتباه ده چې مثلا ملي بیرغ بند کړی دی یا ملي صورت دی. موږ طالبانو سره غواړو چې زر تر زره دغه مسایل حل کړي تر څو افغانستان کې دغه مشکل حل شي.
السلام علیکم، محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرونو اوسیدونکی یم. دا چې په هیواد کې اقتصادي وضعیت په کمزوري حالت کې ده، نو موږ او د همدې ولسوالۍ ټول اوسیدونکي د موجوده نظام څخه د هیله، امید او خواهش کوو چې باید تاسو د اقتصاد په برخه کې پر هڅه وکړئ، کوششونه وکړي، ځوانان پر کار کړي، همدارنګ تجارت ته یو زمینه برابر کړي، د بهرنۍ ملکونو سره خپل صادرات ډیر کړي، واردات کم کړي، او همدارنګ په هیواد دننه کې صنعت ته پرمختګ ورکړي، خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکړي، ترڅو د هیواد اقتصاد پر پښو ودرېږي. نو دا زموږ او زموږ د دغه ولسوالۍ د ټولو مشرانو، سپینږیرو، ځوانانو غوښتنه ده چې باید دولت زموږ و همدې برخې ته خاصه توجه وکړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
وړاندې بعد 15 دقیقې بس تکرار واوري، خو تر هغه مخکې خبرونه. د افغانستان په وخت 4:30 شوې، ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د یونما مشر روزا تنبایوابا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د بیان له مخې په دې غونډه کې په چې د کابل په وخت د مازیګر پر 6:30 پیلېږي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو پر زیاتېدو بحث وشي. د مدني ټولنې یو فعال هم د افغانستان د حالاتو په اړه د غونډې ته معلومات ورکړي. له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه ایرانی چارواکو له مخکینوی څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزیشکیان ویلي چې هغه افغانان بیرته خپل وطن ته واصل شي چې په غیر قانوني استادو ایران ته ننوتی دي. ښاغلی پزیشکیان پرونې به خبري غونډې ته ویل چې د ایران د امنیت شورا د کډوالو د قوانینو په اړه بحث لپاره درې ځلې غونډې جوړ کړي دي. هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي، خو د دواړو ودونو ترمنځ قانوني چوکاټونه رعایت خورا مهم. پزیشکیان د انتخاباتي کمپاین پر مهال د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د کنټرول پر اړتیا ټینګار کړی و. ایرانی چارواکو مخکې اعلان کړی چې د روان کال تر پایه به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال له دې هېواده وباسي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت امنیه قمانداني د 1 می په ورځ د هغو نږدې 1500 افغانانو د نیولو خبر ورکړی چې د چارواکو په وینا په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل.
25 دقیقې.
دو خبرې دی، یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په دې 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په ایران کې پر افغان کډوالو ډول ډول فشارونه او محدودیتونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي. په ایران کې ځینو بې اسناد افغان کډوالو ویلي د ایران ښوونځي د تعلیم د دوام لپاره د دوی ماشومان نه مني. راپورونه وایي ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د کرمان په دولتي ښوونځیو کې د بې اسناد افغان کډوالو پر نوم لیکنې بندیز لګولی. تر دې مخکې راپورونه ورکول شوي وو چې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر دوی د ډوډۍ پر خرڅلاو هم بندیزونه لګول شوي دي. په خواله رسنیو کې خبرو سو تصویرو کې ښکاري چې د کرمان په بردسیر سیمه کې د ډوډۍ په خولو د یوې هټۍ پر شیشه د قضایي قوې لخوا استول شوی لارښود لګول شوی او باندې لیکل شوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباو ته بند دي او نن وایان به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخامخېږي. په ایران کې ځینې رسنۍ او هلته ډیره کډوال وایي چې ایرانی چارواکي د اتبا کلمه افغان کډوالو ته کاروي. پیران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه هم تړلې دي. دغه کډوالو ویلي له مخکنی خبرتیا پرته د دوی سیم کارتونه او بانکي حسابونه د ایران د حکومت لخوا تړل سوي چې دې کار دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو او دلایلو له امله ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. ځینې کډوال هلته د خپلو لوڼو د تعلیم د دوام، ځینې د کاروبار او ځینې نور غربي هیوادونو ته د تګ په نیت په دغو ګاونډیو هیوادونو کې میشت شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري په وینا د محل شاوخوا 4.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایرانی چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمیر تر دې زیات ښیي. ایرانی چارواکو ویلي د روان کال تر پایه به 2 میلیونه بی اسناده افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه باندې 340,000 کسان افغانستان ته ستنې سوي چې له دې جملې 15% په زور ایستل سوي دي. نن په دې بحث کې پر همدې خبره کوو چې په ایران کې ولې پر افغان کډوالو او پناه غوښتونکو په دې وروستیو کې فشارونه زیات سوي دي. د چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب هم په دې بحث کې راسره ملمه دی. شهاب صاحب، په پیل کې تاسو تر اوسه ستاسو نظر څه دی چې ایران ولې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو په وړاندې دا ډول چلندونه زیات کړي؟
که افغان کډوالو سره د ایران چلند په تیرو دوه لسیزو کې مطالعه کوو، له هغې وړاندې به نه ځو. هر هغه وخت چې ایران ځینې غوښتنې لري او یا هم پر افغان لوري فشار واردوي، نو کډوال همیشه د یوې وسیلې یا د یو ابزار په توګه دوی کارولی دی، او دوی همیشه په افغانستان کې خپل منافع هم د کډوالو لمنځه تعقیب کړي دي. یعنی د کډوالو لمنځه ځینې کسان انتخاب کړي دي یا ټاکلي دي یا ګمارلې دي، او په افغانستان کې خپل منافع په تعقیب کړي. تر څنګ یې بیا په منطقه کې هم ځینې منافع په تعقیب کړي، خو کله چې بیا دوی حس کړي چې اوس د دوی منافع له خطر سره مخ کیږي یا ګواکي رسوا کیږي یا یو بل مشکل جوړیږي، په دې حالت کې هم دوی پر افغان کډوالو باندې غواړي فشار زیات کړي. په پخوا کې خو یو بحث دا و چې دوی په افغانستان کې امریکا او متحدینو حضور درلود، نو هغوی به هم له دې لارې ته یو ډول تر فشار لاندې راوستل. ولې اوس هغه مسله نه ده، ولې د افغان لوري تر فشار لاندې راوستلو یا ځینې وخت دوی غوښتنې دایي چې په خپل مهرې ولري په افغانستان کې، یا د اوبو مسله له ایران سره ډېره حیاتي مسله ده. دغه ټول مسایل سره غوټه کیږي او ایران دغسې وخت نا وخت فشارونه واردوي. یو بل اساسي مسله دا ده چې ځینې وخت ایران په د خپل داخلي سیاست د مهار کولو لپاره او د خپل عامه افکارو د جوړولو لپاره هم پر افغان کډوالو باندې فشار راولي. هغه په دې معنا کله چې په داخل کې دوی له یوې ستونزې سره مخ کیږي او غواړي یو مسله برجسته وښيي او بله پرې کمزوري کړي، نو افغان کډوال هلته یو ښه وسیله ده چې دوی وکاروي. که تاسو په یاد دي چې کله د جرمونو بحث په ایران کې ګرم شي، چې ګواکې د ایران په ټولنه کې جرایم زیات شوي، نو د دوی محاکم فوراً دوه درې افغانان اعدام کړي او خلک په دې قانع کړي چې ګواکې دوی په دغه مسله کې ډیر جدي دي. د اوسني فشارونه یې هم دغه له امله دي. په مجموع کې دا بیا چې د نړیوالو قوانینو او فرمولونو ته واچوو، دا د ټولو هغه کنوانسیونونو خلاف عمل دی چې ایران هم غړیتوب لري، او د دې تر څنګ د ګاونډیتوب مسله کرام مخته کړو یا هغه څه چې دوی ادعا کوي د مسلمانتوب مسله، له دې هېڅ شي سره هم سمون نه خوري. بلکې دوی همیشه یوازې د خپلو لنډمهاله او اوږدمهاله ګټو د تعقیب لپاره افغان کډوال استعمالوي یا یې فشار لاندې راولي.
مننه. بیا هم تاسو ته راځو، په دې وروستیو کې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر ډیره افغان کډوالو د ډوډۍ خرڅلاو هم مناسبې دي. دو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي
مسلې نن د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزه تل وی نانوایانې اهمیت ترلاسه کوي، چې سیمې او نفوس ته په کتو په همغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایي له دوه دریو ډیره ډوډۍ نه پلوري.
اوس چې نانوایی ته ولاړم، د افغانانو او ایرانیانو کتارونه چلاو. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کور ته تلو، د یو بسیچي موږ ونیولو او حسینې ته یې بوتلو چې د اقامې کارتونه مو ور وښودل، بېرته یې را خوشي کړو.
په همدې اړه مې د حقوقو پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي پوښتنه وکړه چې په حقوقي لحاظ ولې ایران تر اوسه د خپلو دغو ناوړه چلندونو له کبله له حساب کتاب سره نه دی مخامخ شوی، او په حقوقي لحاظ څوک د ایران مخنیوی کولی شي.
ایرانیان دا د څو هدفونو لپاره کوي. یو هدف دوی ډالري چې په دې مهاجرینو کې د ځینو سونی افراطي ګروپونو بعض کسان په ایران کې میشت نشي او د دوی امنیت ته تهدید وړاندې کوي. د لپاره چې څو پېښې چې په ایران کې واقع شوې، دا اکثرا د سونی افراطي ګروپونو لخوا ترسره شول. بل مسئله دا ده چې ایران یو ډول په اقتصادي ستونزو کې اخته ده او غواړي چې حداقل دغه ستونزه له ځانه لرې کړي. درېمه او عمده مسئله دا ده چې په دې فشار باندې زه فکر کوم چې د طالبانو د حکومت نه غواړي چې یو ډول امتیاز ترلاسه کړي. او څلورم دلیل دا کېدای شي چې دوی له دې طریقې فشار وړلو نه بین المللي مؤسسات چې د مهاجرو حمایت کوونکي دي له دوی نه غواړي چې پیسې او امتیازات ترلاسه کړي. په حقوقي لحاظ د ایران دولت د مهاجرینو د 1950 کال د کنونسیون غړیتوب لري او د مغرب ټول مواد چې د مهاجرینو د ساتنې او د هغوی د حقوقو په ارتباط دي هغه په صریح ډول نقصوي. او متاسفانه چې خپله یو ان ایچ سی آر او نور د ملګرو ملتو ارګانایزیشنونه یا مؤسسات دغه مسلې ته اصلا تر اوسه پورې پام نه کوي چې دا خپله یوه بله ستونزه ده، حقوقي ستونزه. له بلې خوانه حاکمه ډله په کابل کې مکلفیت لري چې د مهاجرینو د حقوقو په هکله له ایراني مقامات سره په تماس کې سي. د اسلامي همکاریو سازمان مکلفیت لري چې په دې ارتباط هر غیر انساني چلندونه یا د بشر حقوق ضد چلندونه چې د مهاجرینو سره کوي هغه باید وڅېړي چې متاسفانه دا نه کېږي. له بلې خوانه سره د دې چې ځینې بین المللي مؤسسات او لکه اروپایي اتحادیه یا نور یو ان ایچ سی آر او دا نور د مهاجرینو ته مالی کومکونه کړي دي اوس هم تر یو حدوده پورې کوي، اما ایرانیان په دغه فشار سره غواړي چې نور هم ترلاسه کړي. متاسفانه چې دغه سازمانونه هم د افغانستان وضعیت ته پاملرنې سره د مسایلو سره سیاسي برخورد کوي او تر اوسه پورې هغه اقدامات چې د قانون له مخې وکړي، خصوصا یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو نړیوال سازمان چې د برخې مکلفیت مستقیما د ملګرو ملتو په چوکاټ کې لري، متاسفانه لازم اقدامات د دې مهاجرینو د حقوقو د ساتنې لپاره نه دي کړي.
د حقوقو پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی و چې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي د زیاتېدو پر مسله راسره خبرې کولې. له ایران حمید ګل عباس سره سره دی که تاسو راته وایئ چې په ایران کې نن سبا افغان کډوال په څه وضعیت کې دي؟
نو پیران کې څه سره خراب ده، ایران کې وضعیت ګډوډ ده، ولا د افغان کډوال سره ولا وسیله حاله ده. اوس تقریبا د یو شل 15 شپې کېږي خدای ظلم ډیر روان ده. بس که پاسپورټي کارتونه لري که چاغي یو خو دلته نشي، بیا چې ونشي هلته په زندان کې بیا ډیر زوري کروپی وار کې درې خراجي دي. کروپی وار نه کې شپږ میاشتې د خلک چې غوړي ما یو مرګل نیولې تقریبا نیلی وای زه تقریبا شل 15 شپې کې پروت ما بیا مجبور درته یو نفر پیدا پیسې مر وړل بیا دی درې خراج کې غوښ چې سخته وای د 100 روپۍ ورنکه اسن دغه خوا ته خراج دی. نو بیا زورول ډیر کوي، ډیر وهل کوي، زورول کوي، ډیر فازه بول کوي.
بلې بس په کوم شهرونو کې دغه وضعیت داسې دی؟
دا په الحال په مخکې خوشو دغه غزمین او تهران او دغه خواته علاقو کې اوس په حال ده چې په شیراز کې مو دې خواته د وضعیت شروع شوې ده. نو خدای دې رحم وکړي، ولا سخت ده. نو زما مشرانو ته دا غوښتنه ده خپل ولس د افغانستان چې باید یو لار ورسره شي، باید یو خبر ورسره وکړي. دغه ولا مختبر مشکله ده، سخت ده، زموږ په سخت او په هغه راغلي بیا غدلته د ظلم او غشي شي د شي وضعیت خراب ده.
بل اباس د ایران چارواکي وخت نه وخت کله الته کوم امنیتی پیشه کیږي، کوم جنایي قضيه کیږي پر افغان کډوالو او پناهغښتونکو دا ډول فشارونه زیاتوي، تاسو هم فکر کوئ چې آیا دغه پناهغښتونکو کې یا کډوال په دغه سي مسایلو کې لاس لري؟
والله څه وایي، ګومان مې راځي دغه څه بدی والله سولري ابرو خبر کړي لاس ولري فکر نه کوم کار نور څه کوي، بس غاغي افغاني نه وای دا کار افغاني وکړو.
بل عباس به افغانستان ته ایران څخه هم د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دي، کوم کسان استل کیږي او په څه شرایط کې ایران استل کیږي؟
او دغه جنې ولا کې زم د شنه ممکن هم د فیک معلومات نه لرم چې دی حکم هغه باندې استل کیږي بری سر کوم چاله باندې سر وزیر شروع شو او دغه کې زم نه ممکن هم چې د ودی شي وسو ما څه دغه شنه او بس ایران له غونځا سره خو خلا راوړل خبره هاي چې کول نو زموږ په دې کې نه ممکن نشي دی ولې دي سو او د وډي سي او اي پي او د سره وجر خراب شو بیا دی وای چې افغانستان دلته غور دی ایراني نه ما خبره وکړ ما د ولید چې وجر شروع شو یو غراتی وی چې د تاسو وطن جوړ د تاسو به ټول خپل وطن ته لاړی نو ما د فکر وکړ چې خپل وطن کاش کې جوړه پدې جوړ موږ ولتا دې تاسو له خبرو نه تللی به تاسو له جاجي بدلی په نیواز مخبل کار او غریبی کا چاته خواندور کې خپل کور او بچان او خپل خپلوان لري دو کال درې کال مسافرۍ د چا لوري ما ورته ما دته لوري خپل بچان لغن یو میاشت لري لاړ شي وای نه ما خو موږ هم دغه شی غوډ شي نه پیګم چې څه چاله دی هم ویل ولاتي هغه
ډېر مننه تاسو را سره اوسئ نشهاب صاحب تاسو ترازو د حمید ګل عباس څرګندونې تاسو واورید څه فکر کوئ چې آیا افغان وګړي د پښتني څوک نه لري که په ایران کې د افغانستان سفارت په دې برخه کې غوژونه کړنې نیولې دي
جناب صالح صاحب اول خو د ایران سره د افغانستان د کډوالو ستونزه ډېره لوی ده او دا یو لوی او اساسي حل غواړي دغه سي قضايا چې وخت نه وخت مختره دي دا یو چپي د ګرمۍ کله زیات شي او کله کم شي نو هغه فاکتورونه چې مخکې مو یادونه وکړه سي په خپل د ایران امنیت هم پکې شامل دي او په منځني ختیځ کې ورستای کړکېچ چې ایران هم یو اساسي فاکتور دی دا ټول په دی باندې تاثیر کوي چې دوی هم ځینې اقدامات ترسره کوي ولې افغانان په مجموع کې مخ متاسفانه چې یو جګړه ځپلې هیواد یو لڅو لسیزو راهیسې یو قوي باثبات نظام په نه لرو داسې نظام چې لټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري د نړۍ له هیوادونو سره وغوی سره د افغانانو د حقوقو او د افغانانو د مسایلو په اړه باندې د سیال په توګه باندې خبرې وکړي ځکه موږ اړ یو په ډیرو مسایلو کې نو ښایي ځینې ملحوظات موجود وي او بل دا داسې د ایران لاس زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې په اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان په پرتله باندې یو څه لوړ دی موږ له هغوی نه واردات لرو موږ د ایران له لارې ترانزیت هم کوو او همدارنګه زموږ هلته میلیونونو هیوادوال اوسیږي نو که چېرته ډېرې جدي خبرې پیلېږي یا په ایران سره متقابل عمل کې مثلا د اوبو یا بل بل لارې نه فشار ور باندې راوستل کیږي بیرته قرباني هغه افغانان دي چې غلطه په ایران کې اوسېږي یا کډوال دي په ایران کې اوسېږي یو شای چې مخکې یو څه ګرم شي ونه پیغام چې دا بوست دي ټولو لپاره یې کې یوازې د خانوی امنیتی ځواکونو لپاره ایران یو ډول چانیز عملیات شروع کړي وو هغه کسان چې په خانوی افغان ځواکونو کې دند تر سره کړي دي هغه یې ډیر تعقیبول نیول او دی غوي دا وسیدا کسان له نور لارو نه جذب نشي او د دوی پر ضد ونه کاریږي یا مثلا بلې فراتی خواته ولاړ نشي د پیسو په مقابل کې نو دغه مسله هغه وخت کې جدي و او نه پوهیږم چې اوس دوی د ټولو افغانانو سره دغه حالت راخیستای خی تر شای هم دغه فشار خبره ډیره مطرحی او خیل طالبان هم ځینې غوښتنې ولري ځکه طالبان هم په اسانۍ د ایران غوښتنو ته غاړه نه ږدي هغوی د ښه ګاونډیتوب خبره ورسره کوي د ګډې پولې مسله شته ولې ایران په افغانستان کې شل کاله ډېره غټه پانګونه کړې وه هغه په مذهبي سکتور کې ډېره زیاته وه که ستاسو یاد ورته پام وي او خپل مانورونه به تر سره کول دغه پانګونه د جمهوریت له سقوط سره ایران فکر کوي چې یو ډول هدار تللې او هغه نصر حتی په وروستیو کې کستاسو په یاد دي جمهوریت پر مهال ایران ځینې ټوپک سالاران مستقیما حمایه کول هغوی ته حتی د وسلو د لیږلو ادعاوې کېدی سي په د افغانستان په مرکزي سیمو کې تاسو د علیپور نوم اورېدلی سئ په روزګان کې د شجاعي نوم اورېدلی سئ دې ته ورته د هغه جنګي کسانو چې وسله یې په لاس درلوده او د ایران د حمایت خبره او ادعا ورسره ګرمه وه نو دوی دا ټول له لاسه ورکړل نو خامخا غواړي سي بیا مغه سي نفوذ ولري او لاس یې بری نو فکر کوم له همدې امله به په ټول افغانانو فشار راوستي او د افغانستان د رسخو ما وویل چې موږ تر اوسه پورې یو ډېر قوي نظام نه یو په منطقه کې نو هر چا سره هم ډېر په غسیاله کچه باندې ښایي خبرې ونه شو کولای او دا د ادعاوات کې موږ هم وایو او د هغه خپل افغانی غیرت او میړانه په حد کې چې موږ ډېر قوي ملت یو او لا شک پرته چې یو ولې د قوي ملت لپاره چې کوم نور فاکتورونه په کار دي، هغه په موږ کې کمزوري دي، قوي اقتصاد، قوي اردو، قوي سیاست او د خپل جغرافیې کلکه ساتنه، دغه مسایل دي چې فکر کوم موږ یې زموږ اړخ لږ کمزوري کړی.
په ایران کې حمید ګل عباس ته ورځو. عباس صاحب، اوس هم افغانان په قاچاقي یا غیر قاچاقي لارو ایران ته در روان دي، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
ولا اوس موږ د غورو ته غوښتنه داغه ده، په الحال هغه موږ دا وینو چې سترګو په لیدلو سترګو حال وینو چې د خو دا اوس په الحال قاچاق چې څوک راځي اشتباه کوي، نو کار اشتباه ده چې راځي دلته چې راشي اوس به بخي وجهت خراب ده نشي، او د اعلان مرتکړه تر دا نوې کال پورې دا روان نوې کال پورې به دا غونی کډوال به ټول خپل وطن ته وسته چې اولې ګل خپل وطن ته، نو دلته ولا اوس کچا ژوند ډیر سخت ده، او هغه په قانون باندې چې راځي هغه بیا هم لالي خود گزاره کوي، په قانون هم زورول کوي، هغه قانون والا هم زوروي، خو بیا هم خدي لمو کچا نه بیا خدي کچا ته مال دی، نو اوانان ورو ته دا درخواست چې دې دغه خواته به زړه راخنه چې ایران شي د تراش دې مثلا اوی علاقه چا علاقه تومن زغ جادې ربل دی ورکه کچا بری ورکه یا غد تراش بنده ورج بادونی شي وایلی واغم نشي و دین راځي چې دې بل شي و جې راځي بل خو احساس راځي بیچاره ګان مجبوریت راځي ل مجبورې دي خاطر مخره پیدا کی خو بل تم دا شو وجه ته سره
بس په داس کې چې هر شیبه په داسل کې چهار شیبه د نیول کې دوله غواښ سره مخامخ یاست، ژوند څنګه کوي او کله چې په خپل ناستوګنځي کې یاست څه احساس کوي؟
او د نیول سره موږ هم شه باور مو څه چې انې د شهر سره موږ په دیونول نډاری غو د خپل کچا غراغلم د پنځه پک میچ کې غراغلم، خو بیا پورول او مجبور سم راغلم د خواله، نو دلته وو خټه ډارې کوم موږ چې دا پراته یو د څه په ډاډه نه یو پراته، نو ډوډۍ هم له مډې سره ده، خوب هم له ناقرارۍ سره ده، د شپې چې مغازی ته ځو نن بای ته ځو، نو دلته ډېر په ډار پوهان کې ځو، نو ډېر مشکلات سره حال یو، نو خدای دې هغه رفیق خیر مې، نو دماغ ورونو ته دغه درخواست ده چې دې خواته نه باید راشي، وضعیت خراب
نه بس د کارونو د خاوندانو وضعیت له افغان کډوالو سره یا افغان مزدورانو سره څنګه دی؟
د کارونو مثلا دغه طب انجینرانو ته دغه سب کارونو ته دغه بیا خې دي دغه شه د کاروبار ټول په موږ روان ده، مثلا ساختمان کې د ساختمان باندې چې په افغانې نه د څه کور باندې چې د افغانې کار نه کوي، او دې دي سب کارونو به دغه د کورول کورونو جوړي دا کوم څنګه نه لرنه کوم مشکل سره خپل هکې ورکی خپل هکې خپل تر تصفاري خپل هکې نه زوري هکې ورکی خو چې د دې دولت لسره په مثلا متوجه سلیکشن ده پیدا شوی ده چې نسیم اړیم بیا چې وته مولي په هیڅ باندې پاتیا ته پراته به څه کوم پیسې وروړي نه، نو ډیر سخت دی نه.
بله عباس، یو خو د ایران امنیتی مامورین یا امنیتی ځواکونه دي چې د کډوالو په نیولو کې لاس لري، عام خلک څنګه وضعیت کوي تاسو سره؟
عام خلک خدي گزاره کوي، خو وضعیت کوي بیا هم د څنګه ورته خاريغو، نو بیا هم خپل گزاره کوي، د گزاره کوي مثلا چرن نه کوي، بعد رفتار نه کوي، نو په الحال عام خلک خو گزاره کوي چرن کې خدي.
25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اوري. نن په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبري کوو. شغلی عباس، تاسو تر اوسه افغان پانګوالو د میلیونونو ډالرو په ارزښت خپل پانګه ایران ته لیږدول ده، د ایران له حکومت تاسو غوښتنه څه ده چې خپل چلند کې څه تغیرات راولي؟
د ایران حکومت موږ دغه درخواست ده چې باید موږ سره خره هیتو کې، نو موږ افغانستان چې یو ایران او افغانستان چې ورونه یو سره یو لاس سره مخکې دا رقم وجد نه وره کم چلانو، چې موږ خپل د ایران له وجد دغه درخواست ده چې باید د افغان کډول سر باید خره ایتو کې خره افتار یو بل سره وکړو، نو نه باید چې رفتار یو بل سره وکړو، دا ولې زړه د ژوند نه داتنه نه کاله لاس کله کې زه زما راځم، نو ما دا رقم رفتار نه ولیدلې، ما ورته دا درخواست چې رفتار خو کې خو چلانو کې افغان کډال سره.
هغه کسان چې په قانوني اسنادو درځي، د قانوني اسنادو ترڅنګ کوم نور اسناد باید ولري چې هلته دغه سیناوړ چلند سره مخامخ نسی؟
همدا پاسپورت مثلا نور سوال موږ ته چې پاسپورت ولري ان شاء الله هیڅ وخت به مثلا د بد چلند سره مخامخ نسی، پاسپورت خو ډېر ښه شی ده، اعتبار شاید هر سړی اعتبار وکړي، کتابکار هم اعتبار ورکوي، نو هر سړی وکړي اعتبار ورکوي. نو کچا خو څه انسان څه بل څوک هر څه سخت دی.
بله عباس صاحب، په ایران کې ځینې داسې بنسټونه شته چې کله افغان کډوال داسې ناوړه چلند سره مخامخ شي چې هغه بنسټونو ته مراجعه وکړي چې د دوی د ستونزو په حل کې ورسره همکاري وکړي؟
نه داسې نشته په الحاله.
نو ستاسو غوښتنه څه ده؟ د ملګرو ملتونو له ادارو، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمیشنري او نورو بنسټونو چې په دې برخه کې څه وکړي؟
موږ دغه درخواست چې د خپل وطن کې کاروبار جوړ شي، خپل وطن کې کاروبار برابر شي، پردی وطن او پردی هیوادو ته مجبور نه سو، پردی وطن خدا چې په وانه بیچارګان باندې هر یو چې ظلم کوي نه ویرېران چې هر شور چې وخه د دې سره بد چرن کوي، بد رفتار کوي. نو موږ دغه درخواست چې وطن کې ما منا شي، وطن کې کاروبار برابر شي، نو خپل وطن ته باید ډیر پام لرنه ولرو. نو موږ دغه درخواست وکړو چې موږ وطن کې روزګار او ژوندۍ وایي بولې موږ د ایران ته زړه ولچول، موږ وانړی دروا مرزم نه کی، موږ دې ته مثلا زړه نه وایي خپل وطن کې کار وایي نه اوس پر دې وطن کې کار، خپل وطن کې سر دې وطن د دې مجبور وي چې سخت ده.
ډیر مننه. په ایران کې یو افغان کډوال حمید ګل عباس نه دغه راز د چارو د شنون کې قریب الرحمن شهاب چې د ازادي رادیو د 25 دقیقي بحث کې را سره برخه واخیستنه. مو په دې بحث کې په ایران کې د افغان پناهغښتونکو او کډوالو پر وضعیت خبرې وکړې چې په دورستوي کې د دوی په وړاندې ناوړه چلند زیات شوی دی.
مات شربت دوسل رات، مات شربت دوسل رات، مات شربت دوسل راس، زم مسافر تا د هجران وهلیا، زم مسافر تا د هجران وهلیا، مات مات جام، مات مات جام، مات مات جام، دسو لبون گبن راک، مات شیرن راک، عثمان نگار مات شیرن راک، عثمان نگار کابل دکو لوٹتی پرایا، کابل دکو لوٹتی پرایا، سمایا جی جی سمایا جی جی دپماشی کی باہوں، مات مات جام، مات مات جام، مات مات جام، دسرو لبون گبن راک، مات شیرن راکر عثمان گاور مات شیرن راکر عثمان گاور سا 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 ری 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 سا 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 Dakandahar Shin Arghandavar Dakandahar Shin Arghandavar Dakandahar Shin Arghandavar Kalar mi waswa kal patake terawa
Saregadapa
Kalar mi waswa kal patake terawa
Dabagaris
Mata mata jam Mata mata jam Mata mata jam Dasro labo angabin rakar Mata shirin rakar Osman gaurar Mata shirin rakar Osman gaurar Mata shirin rakar Osman